السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 9 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 و زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوي. لن خبرونه مو واورېدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپی رسنۍ خبريږي. خپلواکي رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅه کیږي.
ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. تر راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لپاره فرمایشات رسیدې چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
زه حاضر یم حساب ته سیار توک ماستر حساب کوي. ما ګلم داده سي زما کور څو ګنا کړی سي دوی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورت د ستونزو په اړه هم درته وایو.
دا یو مې شاوخوا کېږي چې زه هر ورځ راځم او ځم بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي.
دویم نیمایي کې د سپورت او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د سر موضوع ترازو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هر کله چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچ سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تختول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوې د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته یې ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو په خوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنید مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاري په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پرارا پرانیزي.
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. شنونکی شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداني دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د ازادېدو په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې شپېته سلنه ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومان ژوند اخیستې.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بیوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی، وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شل ورځې کېږي روغتون په روغتون ګرځم چې د ماشومانو درملنې لپاره کوم روغتون تخفیف راکړي، خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته په تمه یم، وګورم چې څه به وکړي.
رحیم د سینه بغل لور تر څنګ په اوبو سوځېدلی زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال شپېته سلنه افغان ماشومان د ناسم کورني اقتصاد له امله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه سوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په تېره ډسمبر میاشت کې 115 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه سوي دي. د راپور کې ویل سوي افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل سوي چې د کارکوونکو او روغتیاپالانو ماشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدلې چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښي یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو، او له بده مرغه چې موږ اړ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو مېس کې دولتي اخبارونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمان ته موږ لخوا کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی، بیا ستونزه نشته ورته. د رسنو قانون څخه کوم مخکې و هغه مرحله اجرا ده، دغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه ده پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپي موږ معنی نه یو، او اوس ورځپاڼې نشته موجه ده، داسې دوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 70% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپل ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل په دې راپور کې اورو.
زه نه کوم خیانم، نه غاصبم، نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلي محبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ویډیوګانو په لیږلو سره ادعا کړی چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې و، خو یوه لور یې په کور کې و چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې و چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دینی کتابونه هم سوځېدلي دي.
موږ راغلو په کډه شوي کابل کې اوسېږو، ما د ترجیح ورکړ چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم، ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده، زه ولې وطن پرېږدم، ولې تیښته کوم، زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، سیارتوک ما سره حساب کوي، خو دا چې زما کورس زول کېږي، زما ګیلم دا داسې، زه خو زما جرم سو، زما زه مجرم یم، خو زه کابل کې اوسېږم، راځي چې ما سره حساب سره وکړو، نو زما کورس ګناه کړی دسې دوی سوځي.
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دینی کتابونو اور اخیستی.
قرآن شریف و تطور و راچه ولی
خود طالبان و دو حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادی رادیو تبا بایل چه دا پیخه دا شخصی خصومت لعمل شوی. دا نموری بخبره کسانی معلوم او تعقیب دی.
اگه کم شخصی خصومت درلود بیده پیدا کود که نو دخمانانی ورغلی کرده دا کورت و راچه ولی کسانی معلوم دی دخمانی دی.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپله ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهدالله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمای کې درته دوه اونیس پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شئ. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غزیدلي سړک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپل بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپلو خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي، خو په سرک کې د غټو تیګو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا غټه تاسو په خپل ولیدل دا د پلک او د چنه او د جبل شینه دی. موږ د امارت نه غوښتنه داده چې دوی موږ ته ماشینونه راولې، سکواټری داغه په امثالو د سنور ماشینونه راولې. دا غټه موږ ته اوسم په دې سرک کې زی په زی باندې پرتی دي. تاسو ولیدل
په کونړ کې طالب چارواکي خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غمو خړولو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې دو بوجۍ وړه دي، دوه ټاپکې غوړې دي، دوه منه دال دي، دغه شانه مالګه ده. دا ټول 30 کیلومتره سرک منځوري شوې ده. 200 شل متره چتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد دبليو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره د سرک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبر داده چې په روسیا کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. همکار می احمد تکل دا مسلې تعقیب کړي. استودیو کې را سره دی تکل سي. په روسیا کې د کورونا وضعیت څه ډول؟
ډیره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د څلور ویشتو ساعتونو په ترڅ کې له یو لکو څلور ویشت زرو د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وبا له پایله په روسیا کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همداراز د کووید 19 ناروغۍ له کبله په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 30 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 40 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو ویلي دي چې په نویو 30 مواردو کې 28 هوایی ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنۍ لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینه پیکنګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډیره مننه. اوریدونکو، په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو. څو شپې نور هم د ځینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د خبرونې د برخې ته مهرکلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په خستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په خستو کې لستونزو سره لاس کریوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 1500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چاري روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورټ ریاست مخې ته ناستې څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خو وایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل:
غوښتنه مې دغه ده چې څه کار مخته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ زخپل اول زخپل ځان ته پیدا ومه تقریبا د یو میاشت کې چې هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم، خو دلته بیروبار ډیر دی، کار مسوس دی، کار ډیر مقرار روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کې چې زه هره ورځ راځم او ځم راځم او ځم، بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت ریاست کې دلته کارونه یو لامل دی چې دلته کار هغه کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي، کار ډیر ورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دي، ګڼ پر ډیر ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره کې حکومت د پاسپورت ریاست د کارکونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت تر سره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1100 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 8000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي، خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده، چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده. بس روزمره د 80 کسانو کار خپره کوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو د مرکز شو مکمل نوبت ده، دغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مخته وړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي، خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په اودو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پر همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابي د خپلو د خبرو پر مهال وویل:
در زراعت ما توجه نشده، من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتیر و دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه ندسوی، او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار ندسوی. نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واردادی توکو تا محتاجیو. که په دې دریو برخو کې کار وسی، موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتی ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چه قوی سره د منګه د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي که نه هره ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګه قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ سي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش سي.
د ولایت یو تن مالیه ورکوونکی 40 کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدله کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادۍ راډیو پرون 40 کلنه شوه او نن یې د خپلو خپرونو 3 لسیزه پیل کړه. د ازادۍ راډیو د 40 کلن مزل په اړه، د ازادۍ راډیو د 40 کلن مزلب، د ازادۍ راډیو د 40 کلن سفر په اړه ستاسو خبرې اورو. ستاسو له پیغامونو
بس ولشایم د خوست ولایت نه. د ازادۍ راډیو د 40 کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو یوه داسې جادوګر راډیو ده یقینا چې په موخې پلا ډیر تفصیل کړه ده. ډیر وخت نه ورم نشنه اسمان لاندې وختونه ډیر خوخیږي او د سندر مرمانه خبرونه نه خوخیږي. خارج کې چې کله وم د گئیز نه ما تقریبا د یو بجو پر اوریدا مکمل اوري، خو دا سی بو چې کله به شپه سره ډیر بخپاوم او بیا مې یو مسجل و خستلو هغه خپرونې مې ثبت کولې. بیا به د شپې ورېدیان د شپې د 12 بجو پر به نو بیا هغه خپرونې ورېدلې. الله ما ده په عمر کې برکتونه وچوي، الله د اجرونه ډېر کړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د 40 کلنې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کوو، ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې کورنۍ او ورځ کار واستلې. ازادۍ راډیو نه مو ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو. مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. دا یو پیغام زما دی چې تاسو دا یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړوئ، کلپانونه خلکو ته کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه محمد د فراد د ولایت د بقوا د ولسوالۍ سره د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېمې لسیزې ته د ازادۍ راډیو مبارکي وایم. ازادۍ راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادۍ راډیو نور دا 15 کاله سره زه په خپل ازادۍ راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته ډېر عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادۍ راډیو 40 کلنې مبارکي وایم چې د 40 کالو وخت 40 کاله پوره شول. دغه ازادۍ راډیو د چزمو د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولې دي او ساتیر ته هر وخت په هر بندې مشکلاتو کې دی خپل کوشش کړی دي همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله توجه مې ده ځینې چې نور هم داسې نه پر مخ ولاړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې، ازادۍ راډیو پرون 40 کلن سوه او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم صنعت بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هله چې تاسو هم را سره د غنوي بدلونونه وزغمی، دا بدلونونه د دې لپاره شوي چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړې توګه خبری برخه. په دویمه نیمایي کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګه او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شولو. څلور نیمه بجې شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشکې دوه غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړی دوه کاله وړاندې اختطاف شوی. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. نونولس کلنو کامومره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 8 نوې پیښې ثبت کړي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 ترهګر د محاربې لیکې لري کړی. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندل شي. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې سپورت اونیز خبرونه ته او د تاند څنګه خبرونه ته راشو، راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د 19 کلونو نړیوال جام سیالۍ نیمه پایلو بکې د انګلستان پر وړاندې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله سبا سه شنبه د ماښام 5:30 بجې د انګلستان پر وړاندې د انتیکا په سټډیوم کې لوبه کوي. د 19 کلونو نړیوال جام د کارابین ټاپوګانو په کوربتو په ویسټ انډیز کې روان دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د لوبې له زیمبابوې او پی ان جی ګټلې او په کوارټر فائنل کې سریلانکا ته هم په ماتې ورکړه. ولوسره نیمه پایرو به تلارو مومند. د انګلستان ټیم بیا سیمه فائنل ته رسیدو لپاره بنگلاديش، کاناډا، امارات او جنوبي افریقا ټیمونو ته ماته ورکړی ده. په دویمه نیمه پایلو به کې چې د چهار شمه پورس تر سره کیږي، استرالیا او هند ټیمونه یو بل سره لوبه کوي. د وزلوب لیگ دریم پړاو په چاچونه 13 ورځ رسمن د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې وشو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د وزلوب لیگ دریم پړاو کې په څلور ګروپونو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ یاد لیک د کپ میاشت په لومړیو کې په کابل کې پیلېږي چې لومړنی لوبه به د سرپل او سمنګان لوبډلو ترمنځ وي. یاد دی چې د لوبو په دغه پړاو کې د بدخشان، سرپل، سمنګان، کابل، لوګر، بلخ، نورستان، بغلان، پنشیر، فاریاب، کندوز او بامیان ولایتونو لوبډلې ګډون لري. او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه د یک شنبې ورځې نه وخت د هند په وړاندې د راتلونکو دریو شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د ویسټ انډیز نارینه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ویسټ انډیز د فبروري له شپږمې تر شلمې هند ته په رسمي سفر کې له هندي لوبډله سره درې ورځنی او درې شلوریزې سیالۍ ترسره کړي. د معلوماتو پر بنسټ درې شلوریزې لوبې به د فبروري په 16مه، 18مه او 16مه نیټه د کلکتې په آیډین ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. له هغه وړاندې به د دریو یورزنی لوبو لړۍ د فبروري په 15مه، 9مه او 11مه نیټه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د 19 کلونو کمومره ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسیده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو، په 2018 کې جرمنی ته کډوال شو. والته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درې ملوبه کې هم ماتې ورکړه. د درې لوبو دا لړۍ تیر جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپ وهنه وکړه او هالند ته د 255 منډو هدف وټاکه. خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېر 100 او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند 100 لوبغاړي آؤټ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 26 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یو ګټلې ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یوه اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې دی، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمیر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنگټن چین د یوغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فاینل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده. له سیالۍ وروسته د لوبغاړو د خوشحالۍ اتڼ. شی بچې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولی. افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل آزادی رډیو ته وویل
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوبیا کوارټر فائنل بریا یو پزړه پوری بریا وا یو پزړه پوری لوبه و د نړیوال جام اچ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پوری په دې لوبي پاله د کمی لوبډلې په طرف زی زما له اند د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپوهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله لا هم په ستونزه کې راګیره ده دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپله وړتیا وښایي په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک له ډیره خبره نه کیږي خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پیلوبه او کاغه وګټي پیلوبه نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپوهنې په برخه کې ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوي جوړ نو کله چې د توپوهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته درې درې نیم سو ټارګیټ درکې یا دوه سو اتیا اویا نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي نو زما له انده د توپوهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي هغه کم منیجمنت چې د بولینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوی ده دا واقعا د ستاینې وړ ده یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي خلف ټام سپینر لري خلک سپینر لري او خ چینامن بالر لري یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده
حدیث پردیس چې افغان خبريال دی او د کرکټ سره مینه لري غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي
د افغانستان د نونس کلونو څخه د کومرو د ملي لوبډلې لوب چې سریلانکا سره و دا می ولید او ډیر می په شوق سره ولید ډیر د سپورت او د ورزش په اصطلاح هیجانی او حساسه لوب و خوند وک او خوند خو ډیر دا وک چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فائنل کې بلوبېږي او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کو شي کړی چې سیمی فائنل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فائنل ته لاړ شي د لوبډله او فائنل هم وګټي دا خو به بیخي خی
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پیلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي څه ورته پکار دي بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري
لوبه انگلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده او دغه وشتنځای نه شدید نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځای نه جوړیږي ډیفرنت وشتنځای نه یغه کې د بولینګ لپاره وي د سپن بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب او هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې په کار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته د سیو پالیسی جوړه کی یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخه ته ځکه زمونږ د رقم د توپوهنې کم لاین اپ چې د پټاپ اډر کې ستونزې لري او په میډل اډر کې ستونزې لري مونږ وینو چې نور احمد افغان لوبډله ته په تیرو لوب کې خزلې دله په بیټینګ کې یعنی مطلب می بیټینګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټینګ وکاو د سریلانکا خلاف هم خو بیټینګ وکړ هر وخت بیا ټیلندر نشي کولای نو زمنګ په لوبډله کې آل راونډران نشته محمد داده چې منګ خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې او کوي په لوبډله کې کيو دوا بدلونه په لوبډله کې راوستل شي په کار د چره ولی ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر خدا او بیټینګ ډیر سترونګ ده نو منګ باید د خپل توپوهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک مونږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپلر د یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچری امکان وی اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپوهنې ورتیا ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو اوس مهال په وستندیز کې روان دی او دا سیالي د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه پیل شوې دي. پر روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله ترنو اوریدونکو د دیونی خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لایوی ونې ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي، د دې عقدو پایلې څه کیږي، او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي. عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي. د دې ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي. لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې، یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمنی کوي. د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچې خستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدې کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یوه نیوکه یې ورباندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده یې خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بی عدالتي وي هلته وقتی پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد بی عدالتي ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بالاخره دغه کارمند د خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپل کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي. کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته عقده را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت وخت زما په یاد کیږي موږ بد لخپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما علم شم دغه سوال بکوم اغه سوال بکوم یعنی دا اغه چې ما مخکې تجربه کړی او زورول شوی او منو ما غوښتل چې خپل دا او خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول که په ټولګي کې زده کوونکي که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوغو سره ټوله معاشره که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي ځکه هغه مجبور دی چې بیا په تا سره نو درته څه نه وایي زړه کې در سره بد مخې ته وړي زړه به در څخه بد وي بلاره به در څخه جلا کوي نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لرېوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه نما نو په شخصیت کې ستانه نما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم او بعد له هغه نه زه تي بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل به ورته پوه کړې یا څنګه راته د دې بیا مې له حول ولاړه زه بیا زه ورسره کینه مې ډېر وخت اخیسته نه هماغه ساعت ډېر جذبه که هم نمان لری و خکنیز دی وی بیا با مگه می وک اکسل عمل عمل رشد.
هغه ځوانان چې عقدی په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدی چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې یو څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم او کولی شم هر څه کار وکړم یا ورنه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کم راولم. خو یعنی هر لارې دا نه ده هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه می وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د وقتو د ورکیدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شیږي ورځ ور باندې توره شپه شي نو ځان سره باید مینه وکړي فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده ما ته هیڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی ممکن خلک هر څه ووایي نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ځوانان ولې عقدی کیږي د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالي کولای شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد ولې ځوانان عقدې کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیات را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېرې کورنۍ او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقدې خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې ځینې غوښتنې ځینې خوبونه ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ کې داسې تعصبي کې داسې تنګ نظري کې داسې جګړې کې داسې خصومتي کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا وایي چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي ناوړه کړنې ترسره کوي وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم هغه ماشوم چې وهل کیږي ټکول کیږي شکنجه کیگی، عذاب کیگی، روانی او فیزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښه نه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچه نه چلوي، یا مثلا کله چې قمندان سي بیا نو زیاتي خلق تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشۍ ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، حتی څاروي وژني. دا د دغو د هغو خشمونو په اصطلاح پړسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پړسول دي، پړسول دي، پړسول دي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې زموږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایې زده کړي، داسې کې چې خپله غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو، چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاک لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. خي پاکي و بغواړي وينا وينا دغواړي، جنگا زتان غواړي نو جنگا 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 زتان غواړي نو جنگا 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 زتان غواړي. جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے. سول ستارات لغواڑی
سولی ستارات لغو سولی ستارات لغواری سولی ستارات لغواری خی پاکی و بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وین نہ غواڑی